تمام شب مسافر، ای تمام شب.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د مسپښین دوی بجې شوې د اساري رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان، هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو، او په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په لرلید، او په دې موضوع خبرې کوو چې افغانستان اوس په کومه خوا روان دی. د ځینو کتونکو په باور افغانستان د کورنۍ جګړې په لور روان دی، همغسې چې په 1990 لسیزه کې افغانستان ورسره مخامخ شوی و. په دې بحث کې به زموږ ترانه میلمانه په دې موضوع خپل نظرونه څرګند کړي، او تاسو درنو اوریدونکو ته به هم وخت درکړو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو ښاغلي محمد یار، نجیب الله آزاد او بوهان ودیر ساپی څخه د ټلیفون له لارې پوښتنه وکړئ. خو اوس لومړی خبرونه لرو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
په روزګان کې حکومتي چارواکي دا کوي چې طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلې دی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان د بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. او د امریکا د تگزاس په ایالت کې د کډوالو د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې پنځه ویشت کډوال پکې سپاره و، شاوخوا یولس کسان مړه شوي دي او لس نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د اروزګان والی وای وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وشلې. محمد عمر شیرزاد چې د اروزګان والی د ازادۍ رادیو ته ویل، وسلوالو طالبانو د عبدالله عاطفي په نوم د شاعر او لیکوال تیر شپه لومړی شکنجه کړې او بیا یې وشلې دي.
حملاتی که بالای تجمع
خغلی شیرزاد وویل چې طالبانو عاطفي په چوره ولسوالۍ کې له کوره ایستلې دی، هلته یې شکنجه کړه او وروسته یې وواژه. طالب ویان قاري یوسف احمدي ازادۍ رادیو ته ویلي دي دا ډله په دې اړه څېړنې کوي. طالبانو تر دې مخکې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ځینو ورته پیښو د څېړنو ویلي دي، خو وروسته یې د هغه څېړنو پایلې نه دي پټاکه شوي. دا مهال د چورې ولسوالۍ په شمول د اروزګان ټولې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. افغان چارواکي وایي د سرپل پر مرکزی د طالبانو برید په شا تمبولې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. د 209 شاین قلي اردو ویان حنیف رضایی ازادۍ رادیو ته ویل، د طالبانو د بریدونو په وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د دې ډلې یو مرکز له منځه وړې.
حملاتی که بالای تجمعات دشمن در همه های شهر اجرا شدند، در مجموع 34
دوی هغه بریدونه چې د خار پتنډو کې پر طالبانو وشول، په مجموع کې 34 وسلوال طالبان د دوی د یو کمانډان په شمول چې اصلا د غور وسیدونکي او وژل شوی، 14 نور ټپیان شوی او یو مرکزی له منځه وړل شوی. دا جګړه د دې سبب شو چې د طالبانو بریدونه په شاوتم بول شي او لمات سره مخ شي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه نه دی ویلي، خو طالب ویان زبی الله جاید پر خپل ټوټر لیکلی دی چې د ډلې په ورسیرما ولایت جوزجان کې د مرکز شبرغان په څنډو کې غنې پوستي او سیمېل حکومتي ځواکونه نیولې دي او د خار خواته د پرمختګ په حال کې دي. اخواته د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د ملي امنیت د 02 کتی په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې کتی ځواکونو تیر شپه د بادپخ ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله. ملي امنیت د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د وو طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. طالبانو په وروستیو څو میاشتو کې د لغمان په شمول څو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ له افغان حکومت څخه نیولې دي. د امریکا په تگزاس ایالت کې د کډوالو یو موټر چې 25 تنان پکې سپاره و د چپکیدو په پیخه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې په دې موټر کې له شمیر زیات سپری وي او چلوونکي د زیات چټکتیا په وخت کې د موټر کنټرول له لاسه ورکړ. دغه پیخه تیر ورځ د مک آلن خار په 80 کیلومتره کې رامنځته شوې ده. دا د امریکا د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ عمومي سرحد او بندر بلل کیږي. اغه کسان چې د مکسیکو او د لاتین امریکا له نورو هیوادونو څخه امریکا ته په غیر قانوني توګه راځي په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی. او د ایران جمهور رئیس نوی جمهور رئیس نن د دې هیواد په پارلمان کې د لوړی مراسم پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اقتصاد پر دې هیواد د امریکا او غرب لخوا د لګیدلو بندیزونو په نتیجه کې په شدت سره زیانمن شوی دی. ایران همدارنګه په هڅه کوي چې د 2015 کال هغه اتومي معامله چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یې کړې وه او بیا ترې امریکا ووته بیرته احیا کړي چې په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخ دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د امریکا د ایستلو پریکړه وکړه او پر ایراني بیرته بندیزونه ولګول. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي په چپو کې د پروګرام تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. له افغانستان د امریکای او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته تمه و چې د افغانستان دولت او طالبان به اوربند وکړي او د سولې او پخلاینې لپاره به جدي خبرې پیل کړي، خو عملا داسې ونه شول. بلکې تر هغه مهال چې په افغانستان کې بهرني پوځیان موجود ول او په جنگي عملیاتو کې پراخه برخه لرله، د افغانستان جګړه څو برابره پراخه شوې او سخته شوې ده. د چارواکو په وینا په کندهار کې د 40,000 او 10,000 ترمنځ کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوې دي. د دغه شهر ګڼې سیمې د جګړې په اور کې سوځي. په لشکرګاه کې د یوې خورا سختې کورنۍ جګړې اور بل دی. پر هرات ښار پرلپسې حملې کیږي. طالقان ښار تر حملو لاندې دی او د یو شمېر نورو ښارونو په لمنو کې هم جګړې دي. په لشکرګاه کې چې خلک د جګړې له کبله د ډوډۍ او درمل رانیولو فرصت نه مومي، خلک له شکیلو خواو غواړي چې دومره فرصت ورکړي چې لږ تر لږه له خپلو کورونو او ښار ووځي.
په هلمند کې ډېر بد حالات دي. په هلمند کې ډېره سخت جګړه روانه ده. د چینل لپاره په هلمند کې د اواله خاطرنه او په څه ځواکونه مبارې کوي او د لاندې خاطرنه عملیات شروع جم طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ولسه د هلمند ولسه د ستونزې کې د ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. ماشومان شزي او څنګه دې د څه په شی له تاسو نه خو کور څخه نیوتل دي نه خوراکي توکي ترکستا او نه هم د سرپناه ځایستا زموږ شي دا وخردم دا چې د هلمند جګړه اجازه پر ځای پای ته ورسېږي چې نور د هلمند به ولسه ونه زوريږي.
طالبان د ملکی خلکو کورو ته نه وځي. دا اوسن پیلن د ملکی خلکو په کورو پر سرو باندې وي. یو همکار مې نن راته ویل چې زما پیغله لور وشتل سره د هغه په ترک باندې پرته و، یو ورځ پرته و، دومره څوک نه و چې پورته کې. دا ګره بیا هم د شهر منځ کې ده. اوای بمبار هغه صاحبانه چې طالبان ته کوم کورو کې نه وتلی نه شکی او هلته بمبار کوي.
امریکا او ګڼو نورو هیوادونو یو شمیر شنونکو خبرداري ورکړي چې که افغانان په خپل منځ کې جوړ را نشي، افغانستان به یو وار بیا د نوی ملسیزې په شان په یوه خونړۍ جګړه کې ویجاړ شي. همدا اوس د همغسې یوې جګړې چې کابل ښار او د افغانستان ګڼ نور تاسیسات پکې ویجاړ شول، په هلمند، کندهار او د افغانستان په نورو جنگ ځپلو سیمو کې وینو. په روانه خپرونه کې د سولې په لرلید او په دې باب خبرې کوو چې افغانستان په رښتیا کومې خواته روان دی. پایل هم په همدې موضوع کو چې اوس افغانستان په کومه خوا روان دی. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د ښکلا مجلې مسؤل او د ودان افغانستان ګوند منشي ښاغلی محمد یار، د باور غورځنګ رئیس ښاغلی نجیب الله آزاد او د سیاسي او حقوقي چارو متخصص بوهاند ودیر ساپای. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې و بخشی د خبرونه پترس کې موقع درکو چې ټلیفون وکي او د موضوع په اړه پوښتنه مطرح کړي او یا هم که په جنگي سیمو کې د خپل سترګو لیدلې حال بیان کړي. لومړی شاغله یار د افغانستان روان وضعیت ستاسو په نظر لکه څنګه چې ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه همغې خواته د خرابۍ خواته روان دی د کورنۍ جګړې خواته روان دی او که ستاسو نظر بل څه دی مهرباني.
زه خپل سلام احترام محترم استاد صفی صاحب او شاغلي آزاد ته ټولو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. وضعیت واقعا ډېر خرابې خواته روان دي. لکه تاسو چې یادونه وکړله ټوله دنیا یې ویني، ټول افغانان یې ویني، افغانان چې په خپل هډ پوست باندې دغه ټوله بدمرغي او د جنگ دغه ټوله زیان محسوسوي او د دې پروژې باندې تیریږي. دغه چې یادونه کیږي چې دا د کورنۍ جګړې اصطلاح ورته کارول کیږي، زه په دې باور نه یم چې دا کورنۍ جګړه ده. یعنی د په ډېره واضح توګه باندې لیدل کیږي، وینو یې، ټوله دنیا یې ویني. د افغانستان رئیس جمهور هم دا خبره وکړله چې د پاکستان څخه 10,000 د جیش محمد او لشکر طیبه تروریستان افغانستان ته راوښتي دي، راغلي دي او افغانستان ترې یوه تمام عیار او واضح یرغل لاندې دي. یعنی د افغانستان خلک، د افغانستان ملت ترې یرغل لاندې دي او دا اوس د د د د د د کورنۍ جګړې سلازمه په نظر دغه د پاره سم نه ده. یاندا ټول ته اوس واجب ثابت شوی ده، خو د دې سره سره چې
کداومن چې لزر پاکستانیان په دې جګړه کې برخه لري، کدا در سره و هم حکومت، لیکن لزر یا شل زر نور خو د خپل افغانان دی. بیا
په دې کې شک نشته، په دې کې شک نشته. نو دا کله چې هغه خارجی ارغلونه کیږي، طبیعي خبره ده چې دی به په داخل کې د ځان د پاره افراد لري، د ځان د پاره به زمينه لري. ان تاسو معلومه ده په تیرو څلور نیمو لسیزو کې د چې د جهاد په نوم باندې افغانستان د جنگ په اور کې سوځي، دا زموږ خلک چې یا د مهاجر په نوم تللی دي یا د نور مجبوري څخه حواله ته جذب شوی دي په مدرسو کې د دې مغز شوی سوی ده. نو دا طبیعي خبره ده چې په داخل کې داخلي عناصر به هم د دې لپاره زمينه برابري، هغه به جذبيږي او هغه به ګډ کار سره کوي. یعنی دا اساس خبره سي ده. زه د خپل خبره تکمیل کوم. د دې سره سره چې وضعیت تر تصور ورهاخوا خراب دي، خپل نړیوال بشري سازمانونه، ملګري ملتونه وضعیت تر حد زیات خطرناک بولي. اما دا دغه ټول خطر سره سره یو د امیدواری خبره ده چې په مجموع کې د افغانستان د ملت هغه جمعي ذهنیت پر دې باندې اوس جوړ شوی دی، یو جمعي اجماع رامنځته شوی دی د ملت چې دوست دښمن یې پیژندلی دی. دوی اوس په دې پوهیږي دی چې موږ تر پنجابي یرغل لاندې یو او زموږ دغه اوس چې د الله اکبر کوم قیام او پاڅون په سراسر افغانستان کې په ټول دنیا کې تاسو ویني، دا د دې څرګندوی دی چې ملت په دې باور شوی دی چې زموږ ارزښتونه، زموږ ځمکني بشپړتیا، زموږ ملي حاکمیت او زموږ هغه مدني ارزښتونه، زموږ فرهنګ دا ټول چې یرغل لاندې دي او ملت په مجموعي توګه باندې په مقابل کې درېدلې دي دغه جنگ. دا خپل دغه جنگ مشروعیت د منځ وړي او دا یو امیدوارونکې خبره ده. زه خپل دا امیدواري لرم چې کله دغه د جنگ مشروعیت له منځ ولاړی د ملت تخوا څخه، نور نو بیا د خلکو زور، د ملت زور، د خدای زور دی او د ملت او د خلکو په مقابل کې بیا څوک نه مقاومت کولای شي، نه درېدلای شي. دی به هر څومره زور وهې، دی به هر څومره، یعنی څومره چې دغه جنگ په دې شدت ورکی، په هغه اندازه به د خلکو هغه ملي مقاومت سره ډیریږي او دغه جګړه ماران به په فنا محکومیږي.
ډېره مننه کور ودان یار صاحب. پوهن صاحب صافی، ستاسو نظر څه دی چې افغانستان په کوم خوا روان دی؟ د سولې په خوا او کړي کورنۍ جګړې او ویجاړېدو په لور؟
مهرباني زه وروسته دې چې ستاسو ملمنو ته، ګرانو ملمنو ته او ګرانو اوریدونکو ته او تاسو تقنیم کاران ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خدا ده چې په تاریخي واقعاتو کې دا ډول مثالونه چې جګړه تودیږي او آیا بیا دا سولې خواته ځي او که نورم جګړې اوږدولو خواته، نو فکر کوم چې څومره چې شدیدیږي همغومره لنډېدلې او خاتمه یې نزدیکیږي. نو هیله دا ده چې د نړیوالو غږونه واورېدل شي، خصوصا د نن ورځې جلسه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې راغوښتې ده، او هغه د افغانستان کې د بشري ناورین په باره کې خبرې کېږي او د سولې او امنیتو اوربند غوښتنه کېږي. امید ده چې
ستاسو په خبرو کې در لویشم د امنیت شورا او ملګرو ملتو نړیوال ټولنې همیشه په مشکلو خو غږ کړی دی چې جګړه ودروي، سوله وکړي، اوربند وکړي، خبرې وکړي، خو عملا تر اوسه پورې دغو غوښتنو ته چې ورسره زور نه وي شکیل خواوی جواب نه وایي. او تاسو له بلې خوا وایي چې څومره چې جګړه تیزی شي هغومره رالنډی شي، یعنی منظور همدا ده چې یوه خوا به بریالی شي او بله خوا به له منځه یوسي، په دې شکل سره به جګړه ختمه شي، منظور همدا دی؟
فکر نه کوم مسل په سلو کې دا ضرور نه ده، خو همدغه چې عکس العملونه ډیریږي د عمومي د ملت قیام چې الله اکبر ته یې نارې کړې هغه شپه، او دا ټول خلک چې سره ته راوځي، ولس راوځي، او نور د تېښتې توان هم نه لري، ځای هم نه لري د تګ چې چېرته لاړ شي، دا انسانان په سترګو ګوري، هم مخالفین هم موافقین هم دنیا او نړۍ په څار کې ده، چې دا که په څار کې د افغانستان د زړه د آسیا د واقعاتو د ورځ په ورځ چې امنیت خرابوي، انسان وژنه پکې ډېریږي، دې په فکر کې نه اوسي، نو بیا خو د جهان امنیت او منطقې امنیت هم خرابېدای شي او ورسره له منځه تلی شي او جګړې اوږدېدای شي. نو فکر کوم چې هم دنیاوال خپله مداخله کوي، دغه امریکې چې دا توافقات کړي دي او بیا وایي چې دې په ضد کار کېږي، دا باید همدې شورای امنیت کې ده، دا چین ده، روسیه ده، چې دواړه زمونږ ګاونډي دي، دوی باید مجلس را وغواړي، د هند د نمایندګي کوي، دا کال د امنیت د شورا باید را وغواړي او قطعي فیصله پرې ونیسي، او حتی د ملګرو ملتو د سولې ساتونکي قوات را وغواړي، د جنګیالیو د دولت پر باندې دې واچوي چې دواړه جنګ نه خلاص کړي. ډېرې طریقې نورې شته دي چې دا جنگ چې څومره سختېږي او هومره بشري ناورین ډېریږي، همغونه پای ته نږدې کېږي. نه دا چې یو خوا به یې ونیسي او په زوره به یې ونیسي، بیا به حکومت ته دوام ورکوي، دنیا پکې مداخله کوي، لاس لنډوي، او یا دوی خپله هم دومره صدمه ویني د جانب مقابل د خوانه د مختلفو طریقو د جګړو نه چې حاضرېږي، چې راځي چې کینو خبرو ته اوربند کړو، پس له هغې به غږېږو په آینده د افغانستان.
بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی آزاد صاحب د باور غورځنګ رئیس. ستاسو اټکل سره څه فکر کوئ چې افغانستان په کومه خوا روان دی؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو دوستانو ملګرو ته. بېل شکه چې افغانستان په یو ډېر حساس وضعیت کې قرار لري همدا اوس. دا جګړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه نه ده او نه کورنۍ جګړه ده، ډېر ابعاد بهرني ابعاد دي، نیابتي جګړه ده. دلته د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ سیالۍ دي، هغه کې اقتصادي وي که نظامي وي او که سیاسي وي اقتصادي وي. زه تر ډېره داسې فکر کوم چې دا اوسنی وضعیت محاسبه شوی وضعیت دی، ځکه د افغانستان شاوخوا 3.5 لک امنیتي دفاعي ځواکونه، که څه هم ځینې وخت په ځینو مسایلو کې چې واقعیت بینه وو چې سړی هغه بیا د ځینو مسلو سره د ځینو وضعیتو سره مرسته کولی شي. 3.5 لک امنیتي دفاعي ځواک دی، په هغه کې خپله دولت څو واره ویلي دي چې خیالي عسکر هم وو، خو کې 3 لک هم کو کې 2.5 لک هم کو، ټول دا د طالبانو په وړاندې خورا ډېر ځواک دی. طالبان په هغه شمیر ندي، او د طالبانو څخه د پاکستان چې کوم ملاتړ دی چې په وار وار حکومت هم دا ویلي دي، ولس هم دا وایي، او دا پټه خبره هم نه ده، نړۍ هم دا وایي. پاکستان داسې نه دی چې نن یې د طالبانو څخه فوق العاده ملاتړ اعلان کړی دی، که هغه اقتصادي وي که سیاسي وي که نظامي. پاکستان په دا شلو کلو کې د دوی څخه ملاتړ کړی دی او کوي یې، په هماغه توان چې دوی پخوا ملاتړ نه کوي نن یې کوي. او طالبان چې په کوم توان پرون جنګېدله، نن هم په هماغه توان جنګېږي، د دوی په قوت کې اضافه والی نه دی راغلی. نو دا څه پیکس وله چې په دوه درې میاشتې کې وضعیت دومره خراب شي، طالبان دومره قوي ښکاره شي چې دی د افغانستان ډېرې سیمې لاندې کړي، هلته کروندې دی له منځه ویشي، ملي تاسیسات دی له منځه ویشي، عام وګړي دي ووژني. لکه پرون چې د چورې په ولسوالۍ کې یو عالم، یو لیکوال او یو انجینر له کوره وویستل واژه، یعنې دومره قوت په دې کې له کومه څه د بده مرغه دنی د ضعف ټکی دلته دی په سیاسي رهبری کې دي او دا په ټوله کې چې محاسبه سوی جګړه ده محاسبه سوی ده د سیمې قدرتونه د متحده ایالاتونو سره په تفاهماتو باندې دی بحث پیل کړی دی او دا د یو نیم کال کې چې دا بحث پیل کړی دی کابو یو نیمه میاشت وړاندې د تی وی کاپ لاس ناسته وسوه چې په هغه کې متحده ایالاتونه چین پاکستان او روسیا غړي وو او په دغه دوه ورځې کې په دوحه کې همدغه هیوادونه بیا سره کښېني د دې ترمیان څه د افغانستان په قضیه باندې د سیمې په قضیه باندې تفاهماتو بحث روان دی او دلته یو شی چې ډېر مهم دی په تېرې یوه نیمه میاشت کې څو موارد داسې یاد شول چې همغږي سره لري. لومړی دا چې طالبانو په لومړي ځل دا وویل چې دی په یوه دوه میاشت کې د سولې پرپوزل افغان دولت ته وسپاري او بیا ملګرو ملتونو او د قطر هیواد د بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړیتوب اعلان وکړي. دوه بیا د متحده ملګرو ملتونو د امنیت شورا که څه هم د طالبانو ټول مشران تر اوسه پورې هم په د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي، اما هغه چې په دوحه کې ناشې د موقتی مودې لپاره له تور لیست څخه ایستل شوی و تر څو دوی وکولی شي چې مذاکرات وکړي او هغه موده کابو یو یو نیم میاشت وړاندې پای ته ورسېده. دوی بیا اعلان وکړ چې د درې نورو میاشتو لپاره د دې څخه بندیزونه اخیستل کیږي. همدارنګ د افغانستان ولسمشر هم دوی بنیم ونې وړاندې ول چې وړاندې ته د جنگي طرحه یا امنیتي طرحه د اعلان کړي ول چې د افغانستان قضیه په درې میاشتو کې نسبي حل مومي. نو په ټوله کې زه فکر کوم زه په دې باور یم چې دا وضعیت د کورنۍ جګړې ته ځکه نه دي، هغه کورنۍ جګړه چې موږ په نویمه لسیز کې شاهدان وو هغه د پاکستان څخه اووه ګوندونه راغلل، د ایران څخه ګوندونه راغلل، ډېر نفوذ د پاکستان په دلته یو رژیم سقوط سه. هغه رژیم د افغانستان رژیم نه و، یوازې هغه ایدیالوژي وه. د دوو لویو قطبو ترمنځ جګړه وه، یو طرف مات و او هغه رژیم په مسکو کې مات سه. ټوله نړۍ له پاکستانه، له غربه، د چین او د منځنی ختیځ، حتی په پای کې شوروي هم د جمعیت اسلامي سره ورېده، ټول مجاهدین، ټول جهادي ګوندونه یا تنظیمونه او ټول نړۍ یو وخت.
لیکن آزاد صاحب او بخښي ستاسو په خبرو کې درلوېشم، یو خبرم په دې منځ کې کوله، په هغه وخت کې هم کوم یاد به ځینو خو او دا شخ کو چې کابل باید فتح شي. له فتح څخه د ځینو په نظر منظور دا و چې باید وران شي، یعنی د سولې لالارې، د خبرو لالارې باید وننیول شي، حکومت له نجیب الله څخه بل رژیم ته انتقال نشي، بلکې په زور باید ونیول شي. دا اوس تاسو چې په هلمند کې ونی، په هرات کې ونی، په کندهار کې ونی، عیني هغه کار نه دی. حال دا چې د قطر فورم شته، هلته دوی کولی شي چې د سولې لالارې مسله حل کړي او خبرې وکړي، په نوي حکومت خبرې وکړي، لیکن په داسې حال کې چې هغه زمينه شته، ولې د زور لالارې د شارونو د نیولو هڅه کیږي؟
زه هم دې ته راتلم. په هغه وخت یوازې نه دا وایي دا نه وایي چې کابل باید فتح شي، بلکې پاکستاني جنرال اختر محمد د خپل کتاب کې اوس هم لیکلي دي، ویلي وو چې کابل باید اور واخلي او د جنیوا کانفرنس. یعنی یو شی هلته دا وو چې زه دې خبر لرم چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټوله نړۍ د مجاهدینو سره په ښکاره ولاړه وه. نن نړۍ د طالبانو د کړه وړه سره په ښکاره نه دي ولاړ. صحیح ده، متحده ایالاتونو په 29 فبروري په 2020 کې د طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، لکه نن یې موږ اعلامیه وینو. نننۍ اعلامیه د امریکا د سفارت په کابل کې هم دا چې طالبان تاوتریخوالی کوي، ترهګري کوي، تشدد کوي، ملي تعصب له منځه وړي او انسانان وژني، دا د دې طرف اعلامیه ده چې تړون ورسره لري او ټول نړۍ هم دغه خبره کوي. یوازې پاکستان په ښکاره دا نه وایي، یعنی په عمل کې کوي، اما په ښکاره لکه په نوې ملسیزه کې څوله خبره نه کوي. راشم دې بحث ته، کورنۍ جګړې ته موږ ځکه نو سوتلای چې په هغه وخت کې زمينه نړیوالو ترهګریزو ډلو ته نه و مسایره. نن دلته داعش دی، نن دلته القاعده ده په نړۍ کې، په افغانستان کې بل خصوص. همدارنګه نن په تیر شلو کلونو کې ډېر کمزور هیوادونه هم توانېدلي چې د افغانستان له پلیټ فارم څخه په استفاده د بل په وړاندې استخباراتي جګړه وکړي. که چیرې موږ کورنۍ جګړې د خدای مکه ځو، نو دغه شاوخوا هیوادونه او نړۍ ټول لوی ګواښ سره مخ کېږي. لهذا نړۍ به دې ته هېڅ اجازه ونه کړي چې موږ داسې وضعیت ته لاړ شو. اوسنۍ محاسبه سوی جګړه د فشار ده. فشار په دې معنا چې نړۍ هم نه غواړي چې په هغه ډول چې لازم وي، یعنې په افغانستان کې په تېر دغه دویم حکومت چې دی، دا هم نړیوال فشار نه و چې دغسې حکومت راشي چې دوه مشران ولري او د تصمیم ګیرۍ مرجع یوه نه وي، تر څو دلته هغه قاطعیت هم رانشي او دلته خو سیمه ییز او نړیوالې سیالۍ هم دي. نو دغه فشار واردول و هم پر حکومت باندې او هم په یو ډول په طالبانو باندې، وایي بدون به تفایل سول، تر څو په دوه دوه نیمه میاشت کې لکه هغه موارد چې ما یاد کړل چې مختلف ادرسونه دوه دوه نیم درې میاشت یاد شوي دي، دواړه طرف دې ته حاضر شي چې په یو نړیوال سټیج د افغانستان برخلیک د سیاسي خبرو لارې یو حل ته ورسوي.
نو زه فکر کوم چې دا ډیر زیات احتمال استه چې په دوه درې میاشتو کې دا فشارونه چې وارد شوي دي هغه د خبرو د لارې یو نړیوال معتبر سوي بین افغاني مذاکرات کې البته نه کیږي. د دوه طرفه چې په جګړه کې وي او هغه دوه طرفه سره ناست وي هغلته هېڅ امکان نه لري چې هغه د افغانستان ستونزه یا یوه ستونزه حمل کړي. نو ډېر زیات احتمال شته چې په دوه درې میاشتو کې د خدای کول د افغانستان قضیه به هماغسې حل کیږي لکه د افغانستان ولس چې غواړي او نړۍ هم له دې څخه انکار نه شي کولای. اما اوسنی وضعیت ډېر شکه چې ډېر خراب دی په دې کې ملګري ملتونه هغه ادارې چې مسؤلیتونه لري کې یونیسیاري دبلیو ایف پی دبلیو ایچ ای هغه هم غري د داسو خلکو ته هغه مرستې نه ورسي. اما وضعیت به ښه خواته ځي ان شاء الله.
ډېره مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي رادیو د آزادۍ په چپو کې پروګرام اوري په دې خبرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو متخصص پوهان ودیر شاپای د باور غورځنګ رئیس نجیب الله آزاد او د ښکلا مجلې مسؤل او د ودان افغانستان ګوند منشي شاغل محمد یار یار زموش ملمانه دی. د ټلیفون شمیرې د 0992235340 او هم 0982255550 د سکایپ له طریقه هم کولای شئ لمر سره تماس ونیسئ. رادیو ډاٹ ازادي زموش د سکایپ پته ده. اوس یو اوریدونکی لرو د ټلیفون لاري اول تاسو ځان راو پیژنې. مهرباني
السلام علیکم. احمد سعادت ملکابلم.
سعادت صاحب مهرباني کوئ.
ما په نظر د افغانستان جګړه د یو کورنۍ جګړه ده. خپل یو ورور او ورور سره وژنې ده. کورنۍ جګړه له څنګه او د دغه ملاتړ کوي چې دا بهرني هېواد په افغانستان کې هېڅ بهرني هېواد افغانستان کې څونه غواړي. امریکا وایي زه غوسول غواړم هېڅ کله د افغانستان کې څونه غواړي. تاسو ګورئ کله چې امریکا په افغانستان په لومړي ځل په همدای په افغانستان وکړل توا د سوره د پښتو کې د ټول افغانستان ته آیت او کلچر افغانستان ته ورسره هم موازي یوازې د هلمند له کار لکندار څخه له حزاز څخه دوی واز طالبان له دغنی څخه له دې او بمباري په کې د افغانستان څخه نه غواړي چې دې په افغانستان کې وروتل تاسو ګوډا ټول نه جوړه په دغمن پاکستان او افغانستان کې ټول په طالبان دې د دې تر لاس لاندې ټول حمایت د ټیچر څخه کې امر پاکستان کې هیڅ هم نه توای پاکستان ته نه په پاکستان باندې زونه لګوي هیڅ هم پاورته نه وای.
درست ډیره مننه کوروادان. بل اوریدونکو لرو د سکایپ له طریقه تاسو خبري وکي ازادي رادیو مهرباني کوي. مهرباني ازادي رادیو د سکایپ له طریقه له استودیو سره وصل یاست که خبري کوي. نه خیر. بل اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې را سره دی دوی ته ورزو مهرباني کوي. صاحب
لالم خبر کوم د نیمروز د ولایت څخه.
مهرباني کوي.
بری ورځانه بری د نیمروز ولایت کې د سینډې پر بغلو باندې جنگونه روانو. نو د کانګول سوالي بری طالبان گیر کړو. نو د غورغوري او د چنارستر ولزالین د مخه گیر کړو. نو بری د امرمې ټوله راتله ورځانه په بازار کې مشتلا په کورونو کې مشتل دا ستړې وځه ته مشتو کوم شیر ولارسو کم ځای ته ولارځو ولسوالۍ تراسو دلته کار وګورګار نه شاو د چبلارځو دلته جنگونه دي موږ څه وکړو.
بله ډیره مننه. د اکثر سیمو کې هم دغه سي بد وضعیت خلک شکایتونه لري. وربشو ملمنوته لمړی یار صاحب زموږ لمړنی اوریدونکو چې له زابل څخه ټلیفون کړی وو د امریکا ته د انتقاد غوته نیول وای امریکا نه غواړي چې سولر راشي او د دې دلیل دا دی د ډیر افغانان دغه خبره کوي چې ولې امریکا پاکستان ته څنوي. یعنی امریکا ته معلومه ده چې دوی په وینا چې پاکستان مداخله کوي او ک پاکستان له مداخله وګرځوي نو په افغانستان کې به سولر راشي. په دې اړه تاسو تبصره څه ده؟
پاکستان هم پرون تاسو ولیدل چې امنیت د شورا یو مهم چارواکی دا یعنی بیخی د شرم تر بریده پوري دا فریاد پورته کوي چې امریکا زموږ پاتیسه کې نه ده په امستلا او د ایمان خان ډیر زیات کوشش کړی دی چې د جو بایدن سره خبري وکړي. بار بار هڅه کړي د ټلیفونونو کړي دي هغه ټلیفون نو سره کوي. یعنی نور نو دنیا هم دی نه نتیجې ته رسیدلې ده. د وزیر د معلوماتي چې پاکستان واقعیا په دغه سیمه کې هغه د تروریزم واقعي ځاله ده او دلته په دولتي سطح تروریزم تولیدیږي تمویلیږي او صادریږي. نړیواله ټولنه هم دې نتیجې ته رسیدلې ده. اما دا خبره صحیح ده چې متاسفانه چې نړیوالې ټولنې امریکا متحده ایالاتو په کاکیت باندې پر وخت باندې اقدامات ندي کړي او دغه اعتراضونه هم پر نړیواله ټولنه هم پر بشری سازمانونو هم پر ملګرو ملتو او هم پر امریکا باندې هم پر اروپا پر ټولو باندې دا اعتراضونه وارد دي چې دوی د طالبانی ماهیت په پیژندلو کې یا دا ده چې اشتباه کړی ده یا دا د لکه څنګه چې هغه صاحب وویل چې هغه لوبې روانې دي دلته د هغه لوبو پر اساس باندې دوی قصدن غواړي چې هغه د عارفانه تجاهل څخه کار واخلي او قانونه داسې وشي چې موږ د طالباني ماهیت نه پیژنو اما که خبره پر ظواهرو باندې کوو تشکلیاتو په ظواهرو کې خبره دا ده چې دوی ټولو د طالباني ماهیت په پیژندلو کې اشتباه کړی ده او دوی خپله د تروریستي د پاکستان د تروریستي ماهیت په پیژندلو کې هم اشتباه کړی ده هم یې غفلت کړی دي هم یې بې تفاوتي کړی ده ګوري نړیوالو له بده مرغه کله چې دا مذاکرات شروع شول دوی د طالبانو په اړه باندې یو د امتحان یو صحنه یې پرانستله او دوی دا وغوښتل چې وګوري په طالبانو کې اول خو په دې باور چې په طالب کې تغییر راغلی دی او بیا یې دغه د عمل صحنه دوی ته پرانستله چې وګوري دوی وازموي چې آیا په دې کې تغییر راغلی دی که نه دی راغلی موږ افغانانو او د افغانستان تحلیلګرانو به طرفه ټولو دا خبره کوله چې طالبانی پدیده په دقیقه توګه پیژندل پکار دی که واقعي تشخیص ووسی چې طالبانی پدیده داسې یو پدیده نه ده چې هغه کې تغییر راسي یعنی زه خپل په دې باور ما په وار وار دا خبره کړې ده چې په طالب کې 50% هم تغییر راځي بیا د طالب اصطلاح ورته کاروي یو بل اصطلاح ورته کاروي ځکه دا داسې یو متهجره پدیده ده چې دا سل په سل کې ټول هر څه غواړي د هیڅ کله نه غواړي چې یا ساسره په د دې سره په واکې څوک شریکان وي یا اوس دا خبره کیږي چې طالبان کوشش کوي
لکن یار صاحب دانن هم طالبانو دا خبره رد کړې ده ورسته لدی چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي اساس زلمی خلیلزاد ویل چې طالبان لوی ونده په حکومت کې غواړي د زمری ونده غواړي لکن طالبانو دا خبره رد کړه او ویل چې دوی د داسې یو څه غوښتن کې نه دي
نو طالبان خو ډیر واضح مسایل ډیر واضح خبري ډیر واضح واقعیتونه را دی تاسو دا وایاس ماته یا د ملت دي څوک وایي چې هغه کم بشری تجاوز دی هغه کم مثلا ملکی اجتماعي تزیان دی هغه کم انسانانو تزیان دی افغانستان تزیان دی چې طالبان ورسول دي او بیا دی هغه تایید کړی دی خو هر سره دی دوی خدا هم را دی چې مثلا د تیری ایم یاشت مخکې محاسبه ده چې نوې ارقام ماته نه دي معلوم بس او 15 ودانۍ دوی الوزولي دي اما د دې انکار کې جالبه خبره دا ده چې کله دوی ولسوالي ونیسي د ولسوالي د ودانۍ د قومنداني ودانۍ ته دوی مینونه کښېږدي بیا هغه ویډیوګانې او کلیپونه یې هم اخلي الله اکبر کبیره دا د الله اکبر ناری هم ور باندې وهی کلیپونه اخی خپل د خپل ادرس خبروي د چې تکله د دغه پښتنه وکي مثلا د زیدی علماء د دغه پښتنه وکي چې دا ودانی ته سورانه وي تاسو د ملي شتمنۍ ورانه وي د دې د څخه انکار کوي کله چې مثلا دی مثلا د خاشد وان په نوم باندې یو هنرمند دی هو واجه د سټي د رادیو څخه ما واردل چې دی اول انکار وکي ول دا کار مونږ نه کړی بیا ورسره چې خبره رسواس ول بیا ویل چې دا په چریکی عملیات کې د منځه لاړی ورسره بیا خپل دی ویډیو اخیستي مخبره کړي و چې ګوري په څونه قساوات او په څونه جنایت باندې دی هغه د منځه وړی وو یعنی معنا دا ده چې دی هر هغه جنایت چې کوي هر هغه دی تخلف چې کوي د بشري حقوقو څخه دا هیڅ شی دی نه مني دا ټول دی ردی اما هغه ټول دنیا ته واضح ده ټول دنیا ته روشانه ده او په هغه کې هیڅوک هیڅ ډول شک نه سي دلای تاسو وګورئ د کله چې مثلا د الله اکبر یو ملي قیام را منځ سو په سره افغانستان کې دوی دا خبره وکړه چې دا اول د حکومت خوا څخه یو ځان سوی توکیه ده د دې په اصطلاح باندې په داسې حال کې چې اول خدا د حکومت لخوا مشکل حکومت باندې مشه ده اعتراض چې له بده مرغه حکومت دغه ظرفیت د ځان نه دی شوول کې داسې ملامت مونږ مو چې ځکه په ډیر بد حالت کې دی په جنگ کې الوا نه ویشل کیږي اول حکومت دغه ظرفیت نه لري تیر به داسې فکر کوي حکومت دغه ظرفیت ولري چې شول افغانستان به سچ کې دغه په وړاندې د طالبانو په وړاندې نو دا خو بیا ډیر لوی قوت دی او دا قوت باید په رسمیت باندې وپیژندل شي یعنی معنا خبره دا ده چې دوی د هر دې د هر هغه تخلف
څخه
چې دا کوم ثقيل او ټول تخدين کار کوي
ډیر مننه کوروادن. استاد صفای شغله یاروی چې طالبان بدل شوینی دی، امغه پخوانی طالبان دی، اما د ډیرو دا نظر دی اوس چې په طالبانو کې تغییر راغلی دی. سید چې ځینې غړي به تخلفات کوي، جنگی اصول به نه رعایتوي، لیکن د دوی په مشرانو کې نسبت په خواته تغییر راغلی دی. تاسو له دې نظر سره څومره موافق یاست که تاسو هم دې شغله یار په څیر باور لري چې په طالبانو کې تغییر نه دی راغلی، نو د دوی او د اوسنی حکومت ترمنځ به په آینده کې څنګه حکومت جوړی شي؟
د دوستانو خبرو ته زه احترام لرم، مګر خپل زما نظر دا دی چې که افغانستان کې تغییر راغلی پس د طالبانو د سقوط نه، نو طالبانو کوم تغییر راغلی دی؟ ولې چې طالبان هم انسانان دي، هم دا ټول شرایط چې په هر ځای کې په انسانانو او په حکومتونو او په هغو چې غرض غرض کوي او کړي دي تاثیر اچوي، په دوی هم تاثیر اچولی دی. نو ځکه دوی د ټرمپ سره امضا کړې ده چې مونږ د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته تیار یو. شرایط یې مونږ او تاسو ولیدل چې زندانیان یې خوشې کړل، اوس یې دا دوه خبرې کړي دي چې مونږ د تور لست نه دا بندیان ووځي او پاتې زندانیان دم خوشې شي، مونږ په ګریبشنۍ اوربند کوو. نو دا خبرې نږدې شوي دي، تاسو اورئ او نهایي خبره د دې نږدې کېدو د حل دپاره ثبوت یې دا دی چې امریکا چې لاړه ټول هغه عناصر چې امریکا پورې مربوط دي هغه ورسره ځي. که دا زمونږ افغانان دي دوی راوستلي هغه به هم ځي، او که دا دوی عسکر دي هغه به هم ځي، لکه چې ووتلې لکه چې ووځي به او خلاصېږي به. او امریکا خپل ځان ناسته د افغانستان موضوع ته تعین کړی دی چې هغه انګلیس دی. تاسو څو ورځې مخکې د تلویزیون د لارې نه واورېدل چې وزیر دفاع د انګلستان ودرېده او په ډېر شریفانه توګه یې اظهار وکړ چې زه دا منم، په مسؤلیت په غاړه واخلو د افغانستان د آینده سولې او آینده نظام موضوع، او امید ده چې دا جګړې هم ختمې شي، سولې خواته لاړ شي، او په جګړو کې که څوک تخطي کوي چې مونږ او تاسې غږېږو، دوی ویل چې مونږ څارو او نړیوالو ارګانونه پرې خبروو او تصمیم په وخت کې پرې باندې نیسو. نو دغه آینده هفته شنبه په ورځ د ښاغلي اتمر د خارجه وزیر په وینا په مطابق چې دوه جلسې دوی لري، دوهې ته ځي او پاکستان ته شاید لاړ شي، او وزیر خارجه پاکستان سره هم خبرې کړې په عین حال کې خلیلزاد راځي او نوي پیشنهادو سره چې خلیلزاد دا جوته کړه او دا ځلې طالبان باید دا ومني چې دوی باید یو موافقې ته د سولې دا د اوربند ورسیږي. که موافقې ته ونه رسیږي او موافقه په سولې باندې امضا نه کړي، نو دوی خبرې د آینده نظام او د رژیم کولی نه شي، او که وی نه کړي نو دا جګړه به د افغانستان ډېره اوږده شي چې د هېڅ خوا به پکې ګټه لاسته راند وړي او در په دره به شي افغانان. نو آیا دې ته تن ورکوئ؟ دا بدنامي باندې او که راځي روغه جوړه کوئ. زه فکر کوم چې دنیا اوس دلته متوجه شوې ده، ولې چې قوي ترین ممالک د دنیا دلته وو، یورپین کمیونټي، اروپایي اتحادیه دلته وه، امریکا دلته وه، د ملګرو ملتو فیصلې په اساس دوی راغلي وو. دوی که داسې ګډوډ او جګړې کې بیا پرېدي ځي، نو بیا ملګري ملتونه هم ناکامه دي، د نړۍ سوله چې ساتل چې دوی مسؤلیت دی په هغه کې هم ناکامه دي. نو دنیا به ټوله ګډوډه شي او نظم د جهاني باید سر د نوي نه جوړ شي.
بله، ډېره مننه کورودن. آزاد صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان د اوسنی حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې امکان شته؟ او آیا دا احتمال یا امکانات شته چې دوی دواړه په یوه ګډ حکومت کې سره وي او یو ځای حکومت جوړ کړي؟
ګورم، لومړی زه مختصرا د تغییر په هکله غواړم څو مختصرې خبرې وکړم. تغییر په سیاسي او حقوقي لحاظ ډېر پراخ تعریف لري. د اوباما کمپاینی شعار هم چینج یا تغییر و. طالبانو تغییر کړی دی په ډېرو مواردو کې، اما هغه موارد تعریفېدل غواړي. د بیلګې په ډول د متحده ایالاتونو یا د نړیوالو سره د دوی په برخورد کې تغییر راغلی دی. کله چې په 11 سپتمبر 2012 کې د امریکا په جګو لوړو ودانیو باندې برید کیږي، نو په 20 سپتمبر باندې متحده ایالاتونو طالبانو ته دغه وخت د مشر ملا عمر ته لیک را لیږي او غوښتنې ځنې کوي، د اسامه غوښتنه ځنې کوي چې ورته وسپارل شي. همدارنګه هغه بهرني بندیان چې دوی سره و، د هغو د خوشي کولو غوښتنه ځنې کوي، او د دې تر څنګ نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي، هغه باید له افغانستان څخه وایستل شي. د هغو پر وړاندې طالبان باید وجنګېږي. دا غوښتنې ځینې کوي چې طالبان دا نه مني. په هغه وخت کې شل کاله وروسته په دوها کې نوویشتم فبروري 2000 کې طالبان دغه ټولې غوښتنې مني. اسامه تر دې وړاندې متحده ایالاتونو په پاکستان انتخابات کې وژلی و او نورې غوښتنې ښکاره په تړون کې راغلي دي چې طالبان به هیڅ ډول نړیوالې ترهګرې ډلې ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي چې د امریکا غوښتنه شل کاله وړاندې وه. بیا د دې تر څنګ دا غوښتنه یې مني چې دوی به هیڅ هغه چا ته پاسپورټ او ویزه او پناه نه ورکوي چې هغه متحده ایالاتونو او د یغو ائتلافي هیوادونو ته ګواښ وي. دا هم ورسره مني. په دغه برخه کې تغییر راغلی دی. نړیوال هم همدغه تغییر ته ګوري. د افغانستان دننه کور ته که راځو، د افغانستان جغرافیه او ملت ته که راځو، په دې کې په عملي توګه د طالبانو له ادرسه 1% تغییر نه دی لیدل شوی. یعنی هغه سیمې که تا په خپله در پیښ شي، افغان امنیتي دفاعي ځواکونو یا تسلیم شوي یا تا په جګړه نیولې وي، هلته څه پیښ شوي دي؟ هلته ملي تاسات له منځه تللي دي، هلته خلک وژل شوي دي، هلته خلک بې کوره شوي دي، هلته په زرګونه خلک له خپله سیمې تللي، کروندې له منځه تللي دي. هلته هغه ویډیوګانې چې دوی خپله جوړې کړې دي، د دې تر څنګ هغه د افغانستان د ملت کوم وسایل چې دي، هغه د ډیورنډ کرښې خواته اړول شوي دي. دا په هغه وخت کې کېدله. دلته تغییر تر اوسه په عملي توګه نه دی راغلی. لازمه ستاسو پوښتنې ته مشخصا چې افغان دولت او طالبان به وتوانېږي چې دوی په ګډه حکومت وکړي. زه فکر کوم لکه مخکې هم چې یادونه وکړه چې د جګړې شدت فشارونه واردول دي. د افغانستان قضیه که موږ سترګې په پټي کوکې پټي نه کوو، واقعیت دا دی چې د افغانستان د قضیې د حل صلاحیت نه افغان دولت لري او نه یې طالبان لري. که نیت هر یو ولري، په ځانګړې توګه افغان دولت او بیا ملت، اما صلاحیت نه لري. مثلا د ولسونو قیام دی، دا خو انقلابي خبره ده، اما همدغه ولس دی چې ټوپک یې په سر ونیول شي، غواړي د کورې راباسي لکه چورې چې هغوی سوي وژي. دلته بحث ډېر لوی دی. لوی پکچر، لوی تصویر د سیمې د قدرتونو د متحده ایالاتونو سره دی. هغه لوبې کوي په ټوله کې. په دې لنډه کې یعنی په میاشت دو کې ګډ حکومت زه فکر نه کوم، ځکه د ګډ حکومت دغه ټول محاسبه شوي تیوري وي، کانسپیرسي تیوري وي چې تر دې ځای راغلی دی. په افغانستان کې په دې اوسني جمهوري حکومت کې هم دغه تیوریانې پلیس وي چې ګډ حکومت د ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني ترمنځ دوه وارې جوړ شول. تر ننه پورې په یوه خبره دی همغږي مسل لري. نو هغه ډول ګډ حکومت به نه وي، نظام به په خپل ځای فشارونه به وارث شي چې یو درېمه لار ورته پیدا شي. یو درېمه لار به همدغه وي چې هم نړیوال، هم د سیمې قدرتونه او په ځانګړې توګه افغان ملت په خوښه وي. او په هغه کې بیا وروسته چې طالب دلته راشي او ځینې خلک چې نور دي یا په واقع دي یا نه دي، هغه د وخت سره بیا بېرته ملت کېږي د انګریزانو په اصلاح باندې، یعنی ورسره اوبه کېږي. اما په دغسې وضعیت کې چې دواړه د قوت دعوا کوي، په ځانګړې توګه طالبان د نظامي لارې څخه غواړي چې واک ترلاسه کړي. په وار وار کې نه دي ویلي هم، پرون یې په ټویټ کې د ګلام مجاهد اړیف ښکاره وویل چې هر هغه څوک چې لا اکبر وایي د هغو سره مرد خدای لپاره حساب کوي. حساب یعنې څه معنا؟ یعنې وژنې که نه، وژل هغه وخت کېږي چې ته واک ولري په یوه سیمه کې. نو دا د واک د نیولو هلې ځلې د قدرت د لارې روانې دي. خو فکر نه کوم چې په اوسني وضعیت کې دی اوسنی حکومت او طالبان وتوانېږي چې په ګډه حکومت وکړي، تر څو چې دلته یو بریجنګ یا د پله رول ونه لوبه اوسي. یا د پله رول به همدغه وي چې نظام باید په خپل ځای وي. د نظام ټول انسټیټیوټونه، هغه که امنیتي دفاعي ادارې دي، هغه که نورې ملکي ادارې دي، دا ټول باید په خپل ځای وي. ممکن په افرادو کې تغییر راشي او افراد به نه بیا د طالبانو وي، نه به د اوسني حکومت وي، تر هغو چې دغه سیمه ییزه او نړیواله اجماع څخه په دغه اتو میاشت کې چې ځینې معلومات یا اطلاعات لیک شوي دي، یا دوی خپله لیکلي دي یا په ښکاره ویلي دي. نو فکر کوم دغسې وضعیت ته موږ روان یو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو متخصص پوهان ودیر ساپای، د باور غورځنګ رئیس ښاغلی نجیب الله آزاد او د ودان افغانستان ګوند مشي ښاغلی محمد یار زموږ بلمانه دي. اوس بیا تاسو ته نوبت درکو اوریدونکو، لرو ځان راغو پیژنې.
السلام علیکم نسیم احمد جلال آباد بخانه خبرې کوم.
مهرباني کوئ نسیم صاحب.
ما خواهد داره کنه چې درین تاسو رانی سی به کنه در شازوی مصطفی زهر در نصفه نه کم دغه چې دی عبدالله دا چې حکومت په امریکایان راغلي دي، دی پایلې وکړي چې وکړي درې لکه وتونه واخلي. بیا پاکستان نه غواړي چې ما هغه که افغانستان خاوره خاصه کړله. د امریکا سره چې څوک راغلي دي، که کرزی ده او که غني ده او که عبدالله ده او که بسم الله محمدي ده، دوی د دې خلکو هېڅ په واخه نه دي. او طالبان د قرآن په یو کې معنا هماغه نه کوي، معنی باور نه لري. طالبان ما یو طالب سره خبرې وکړې که نه، بېخي امن ته بلا ځنه وه. طالب نه ده د پاکستان حکومت ده د پاکستان پوز ده تاسو خوولې ده چې پاکستانیان نو تمرین او پاکستانیان د یو رات اعلان وکړي چې هغه په افغانستان کې مرسته ده دا چې وې چې بس مړ شو ده ورسته جنازې ته خو دې
پرست
ډېر
مننه ډېر مننه کور ودان سیسو تبصره دی واوریدل شو پښتنې دې نه درلوده کور ودان بل اوریدونکې لرو تاسو ځان راو پیښنې د سکایپ له طریق هم کولای شئ له مر سره تماس ونیسي د سکایپ ته مدور رادیو ډاٹ ازادي بل اوریدونکې د ټلیفون له لارې لرو ځان راو پیښې د سکایپ له طریق ده خیر مهرباني تاسو مهرباني کوي سب
او رئیس سروان صاحب
بله خبرې دی او رو مهرباني کوي
مننه سروان صاحب تاسو بهتره معلومه ده کنه چې په افغانستان کې سلويخ کال جنگ دوام لري او اوس هم پیل ده په 13 چې سلور دي شولایتو کې ورونه بل دي او افغان وژنه ده سروان صاحب زه په لن نظر در کوم کنه زه به درته وایم چې دغه جنگ د څه فکر وکړه دا د نړیوالو پورې تړلې جنگ د چاغي راضي غي خ کولای شي په افغانستان کې جنگ پېته ورسي او نه غواړي غي اس کله نه غواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي ساروان صاحب نو هم دغه ویني بتويږي هم دا سلويخ کال تاسو جنگ کتل سلويخ کال به مونږ ګوري مونږ ماشومان به ګوري کډوسیان به ګوري کچیر مونږ خپل منځونو کې کینو یو بل ته وایو چې تم وې زموږ ګورې او دیم زموږ ګرونه دي دواړه یو بل ته تعهد وکړو یو بل ته امزاګانې وکړو یو بل سره کینو په کابل کې خپل سوله وکړو خپل هغه وکړو قطر ته ساجد چې دی خطر ته تللی دی هلته سوله کوي نه غواړي امریکایان چې موږ سره جوړ شي ساروان صاحب ډیر مننه همدغه ملن نظر
شو مننه کور ودان بل اوردون کې د ټلیفون لاري لرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بله
مهرباني کوئ صاحب
ملمنو ته اوس په ټول اوریجن کې سلام ورزوم
سلامات
ادله سلام دا مسولین سختاسي وګوري چې دا کسان دا وسلي په کس دي ملت سره د شمنه ده کسه د باندې چې کار نه وسره لري دلته بازار ته وشارو تر سره لکه هلمند باندې یا د خلکو کورونو مارکیټونو دي ته بیا بمباري شروع کی او دا څنګه خبره دا اوس کچیر دی جنگ لري د ملت دښمنۍ لري د غوسه لري د غوسه هغه دی خو د باندې کولای شو چې جنگ او بمبارونه وکړي دا څنګه خبره ده چې د دې کم هغه چې دی د بازار او شهر راځي چې راشي ټول ملت د ځان څخه لري او ټول ملت
د ډیر مننه صحیح شو مننه خبرې مې تکراروي صحیح شو مننه زموږ ملمانه بس تاسو په خبرو تبصره وکي یو بل اوریدونکو يم او رو د سکایپ له طریقې را سره دی بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوي صاحب
ساروان صاحب تاسو قدرمنو ملمنو اوریدونکو ته سلامونه نصرت الله زرین ستان اگزام له هرات
له مهرباني کوي ستان اگزام صاحب
البته کو وګورو امریکا له عراق سره هم داسې ولوب وکړل په 2012 کال کې ځواکونه ترو استل الته برته لوب ګرم کړل د داعش پیدا سو جګړې سولې خونریزیان سولې او برته امریکا بهانه جوړ کړل چې برته راسي عراق کې برته بیا الته مستقر سي اوس ملمنونو پښتنه ده چې آیا د افغانستان وضعیت مشابه حالت ته نه ده ځکه چې موږ ولیدل د برېټانیا خوانی دوه دفاع وزیرانو ویل چې باید برته تنوع ځواکونه ولاس افغانستان ته همدغه سي برته بعضی هوادونو په وټلو باندې انتقاد وکړي چې په وخت باندې وټل دي نو آیا دا لوبه دې برته نه ده برابر سوي چې بیا په یو شکل سره راسي دلته نړیوال ځواکونه او دلته آیا د عراق سره کوم مشابهت دلته ملمنو ویني کنه ویني
ډیر زیاته مننه اوس په نو ورشو ملمنو ته چې اول ستاسو په څرګندونو څه نظر لري شغله یار ستاسو نوبت اول مهرباني
که تاسو اجازه یې دغه د تغییر په اړه چې نهایت زیات مهمه مسله ده د طالبانو زبردستي ولندتي تفسیر ولرم ټولن یعنی نړیوال ټولنه د طالبانو د تغییر په اړه باندې د یو ډیر لوی اشتباه ښکار دي لکه مخکې چې مې درته وویل دوه خبرې دي اول خبره دا ده چې په داخلي سطح باندې طالبانو نه په شکل کې تغییر کړی دي نه په ماهیت کې حتی په شکل او په ماهیت کې منفي تغییر کړی دی چې نور هم خشن سوي دي. تاسو ګورئ د خپل تیر واکمنۍ په وخت کې کدی ځینې مثلا ملکي هدفونه د منځه وړل، د کابل په شمالي کې پروان کې باغونه او کورونه د خلکو د منځه وړل، دغو دپاره یوه توجیه دی دا درلوده که څومره بشري جنایاتو خو دوی ویلی چې د دغه هدفونو څخه موږ تر برید لاندې یو. اما اوس تاسو وګورئ بې موجبه بې دلیله ولسوالي نیسي یا ودانۍ د الله اکبر په ویلو سره د منځه وړي، د دې دپاره هېڅ دلیل هم وجود نه لري نه. نو د دې څه معلومیږي چې دوی په منفي توګه تغیر کړی دي، دوی نور هم خشن شوي دي په خارجي سطحه باندې. په خارجي سطحه باندې په شکلیات کې څه ناڅه تغیر لیدل کېږي، اما په خارجي سطحه کې په ماهیت کې هم هیڅ ډول تغیر نه لیدل کېږي. تاسو وګورئ دوی چې د امریکا متحده ایالاتو سره کوم تفاهم رامنځته کوي، په هغه کې چې دوی کوم تعهدات کړي او پرې یوه باندې ونه درېدل، دوی وویل چې موږ به خشونت و تشدد کموو زیات یې کوي، هغه دوی مستاسې وینو. دوی وویل چې مثلا موږ پر لوی شارو برید نه کوو، دوی ولسوالۍ ونیولې پر لوی شارو باندې، دا اوس هم دوی وایي موږ پر لوی شارو برید نه کوو، اما موږ تاسو بس پر دې کوو چې کندهارو هلمندو هراتو تخار دغه ټول چې تاسو ګورئ پر ښارونو باندې دي لګیا دي، غواړي چې ښارونه یعنی چې یو فیصد امکان دی ولري دي د هغه امکان څخه استفاده کړي، د دې څخه تخلف کوي. دوی ولې چې موږ مذاکرات کوو د حکومت سره خبرې کوو، په عمل کې ور دي د مذاکراتو د میز څخه لاړه لاغه پیښه وي دي د فتح المبین په موډ کې سواله. بل خبره دي دا وکړه چې دا ته هوجه کړي چې موږ به د خارجي تروریستي ډلو سره رابطه نه ساتو، اړیکو له دنیاي ویني مرتشوینو ټول چې د دوی سره امره په اول خط کې د دوی خارجي تروریستي انجی چې جنگیږي، یعنی معنا دا ده چې تاسو په عمل کې د دې په ماهیت کې په نړیواله ساتوم په خارج کې هیڅ ډول تغیر نه ویني. د طالبانو په ایدئولوژي کې دوه اصل ډیر زیات مهم دي. د دې ورآخوا نور دي هیڅ ډول نه د ځان لپاره اصول لري او نه غوډي تشریح کولای شي نه واځي کولای شي خلکو ته. دوه اصل دا دي چې دی هله او خدعه. دا د دې دوه اصول دي چې ته هله کوه، فریب کوه، تیرستل کوه، خطایستل کوه او خداع کوه. له حرب الخداع د لغت څخه به استفاده کوي، د په هر څه کې د هله څخه کار اخلي، معنا دا چې په دې کې تغیر نه دی راغلی. بل خبره دا د اصلي پښتنې ته چې راسو دغه د توتیه پر تیوریانو باندې دې هم زموږ کار ډېر خراب کړی دی. د توتیه پر تیوری باندې زه خپل په دې شک نسته چې دا تیوری وجود لري، اما کله چې ته د یوې تیوری د پاره اسناد نه سی وړاندې کولای، ارقام نه سی وړاندې کولای، ډیټا نه سی وړاندې کولای او معتبر ریفرنس نه سی وړاندې کولای، نو دا خو یو هوایي خبره سوله او زموږ ګمانونه او اټکلونه دي. مثلا د پاکستان مطبوعاتو په ډیر شدت باندې دا تبلیغات وکړل، طالبانو په شدت دا تبلیغات وکړل چې زموږ سره معامله سوې ده. یو عامل د ولسوالۍ د سقوط دا و چې د خلکو په ځین کې دغه د توتیه تیوري او پیچکاریس ولې چې طالبانو به دا خبره کولې چې زموږ سره معامله سوې ده، ولې ځانونه وژنې را پرېږدي ته به خلکو پرېښوله. د دغه تیوري د دسې دپاره له بده مرغه چې زموږ دولتي تبلیغاتي دستګاه ډېره ضعیفه وه او دغه یې پر وخت باندې دغه تیوري خونسا نه کړه ایسوای، نو دغه د توتیه تیوریانې چې دي دا ډېر اساس نه لري او پر دې باندې سړی ډېر اکاډمیک بحث نسی کولای، دقیق بحث نسی باندې کولای او د تحقیق د اصولو پر اساس باندې پر دې باندې سړی نه دا قضایاوی څوک ثابتولای شي او نه پر دې باندې تکیه پکار ده. مهمه خبره اوس دا ده چې د افغانستان ګوري د افغانستان ملت د روان جنگ او د روان تروریزم او د روان خشونت خلاف سوی دی او دا د دولت سره په مجموع کې د نظام ملاتړ دی، هغه ارزښتونو ملاتړ دی. دا ډیره لوی خبره ده، دا ډیره د امیدواری خبره ده. دا چې مثلا امریکا داسې یو توتیه جوړ کړی ده چې دا بیا بیرته راسي داخلي څو تیار ده لیونه ضرورت شي ودی چې دا ولاړ شي. مهمه خبره ده دا چې زموږ موږ باید خپل خلکو ته دا هویه ورکو، دا امیدواری ورکو او د خلکو سره د عیني واقعیتونو پر اساس باندې بحث وکړو او د دې پر هغه عیني واقعیتونو پر اساس باندې د دې امیدواری ورکو او د دې مورال او روحیه ورکو. ګوري دغه د توکیه تیوري چې د معاملي رااله خلک مایوسه سواله، اما کله چې په عمل کې ولیدل چې دغه شی اساس نه لري، دا یو هله او فریب او خدای استلو، تاسو ولیدل اوس خلک روحیه اخلي، خلک راپورته کیږي، خلک د خپلو ځانونو په دفاع کې او د خپل ارزښتونو د خپل نظام او د امنیتي ځواکونو په دفاع کې د خارجي ارغلونو یا د هغو قوتونو په وړاندې درېږي چې هغه نظام ته ارزښتونو ته خطر دی یا د خلکو ژوند ته خطر دی.
ډېر مننه استاد. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسې هم د ډول خبرې د توتیې تیوري بولئ او که فکر کوئ چې شاید مجبوریت نړیوال بیا مجبور کړي چې افغانستان ته راشي او دلته دی هغو خطرونو مخه ونیسي چې نورو ته متوجه کیشي؟
بیرباني خبره خدا ده چې دومره ډېر توتیې وجود لري چې سړی کومه یوه ډېر زر او فیصله کونه وګڼي او یا بمني چې هرې خواته توتیې دي، که د دښمن خواته طالب دښمن ګڼي هم د توتیې ښکار شوي دي او خپل هم لګیا دي او ځان ته یو دلیل لري چې ولې بېرته باید راشي او تیار حکومت و یو خارجي حکومت یو هیات له افغانستان ورسره لاړ او کېناسېده او امریکې B-52 تیارې راوستلې، موږ نظام یې ووهه له منځه یې وړ، هغه کمونیستي حزبونو چې دا کارونه کړي وو او دا نن ورځ حالات هم ټول د هغوی د لاسه ده. پس له سقوط نه د هغوی کورو پسې څوک نه وتلي مګر طالبانو کورو ته هلمند ته ارغونداو ته لشکرګاه ته هغه ټولو ځایو کې چې دروازو پورې ټانکونه ودرېدل او دا یې نور هم غوسه کړل د وطن نه نور هم وشړل او نور هم مربوط کړل یا ایران ته یا پاکستان ته. اوس تاسې د هغوی د خوا خبرې اورئ او نشروئ، موږ یې اورو چې امیر خان متقي وایي چې دا موږ نه یو چې جګړه پای کړې ده، دا موږ راغلي یو بېرته اورګنایز شوي یو خپل حق غواړو، دې کې شک نشته دی، اما حملې په موږ باندې دولت مقام کوي او د دولت خوا ته چې موږ مطالعه کوو ګورو ادبیات د جنګي د رئیس جمهور نه نیولې تر لاندې سپاهي پورې جنګي ادبیات دي، د ورځې نه چې خبرې هم شروع شوي یو بل ته دڼکې و پټکې دي چې کوي چې ګونډې کوم به د پښې د ماتومه او که سر د ماتومه. نو خبره دا ده چې خپل افغانان تر څو چې خپل آینده ته سوچ ونه کړي فکر ونه کړي او خپل دغه اعمالو ته دواړه خواوې فکر ونه کړي تر څو چې دې خوا حکومت کې یوه خبر نه شي او فساد جړې ونه شکېږي دا جګړه نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان
ما په فکر او چې زر بهاليږي او هغه وخت د لوی قدرتونو موږ چې خوام جوان کوي او جهان ورته ګوري دوی موافقه ته د حل د آینده د افغانستان ورسیږي موضوع به په یو هفته کې حل.
ډېره زیاته مننه. د سیاسي او حقوقي چارو متخصص پوهاند وزیر ساپی، د باور غورځنګ رئیس ښاغلی نجیب الله آزاد او د ودان افغانستان ګوند منشي ښاغلی محمد یار چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، په بل سات کې به ظریف نظر در سره وي. بیا هم په همدې موضوع بحث ته هیله ده چې وایوري او که نظر او پوښتنه لرئ هم له موږ سره تماس ونیسئ.